د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. د لغمان ولایت د ښځو چارو رئیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شوه. د هیواد امنیتي حالاتو ته به هم کتنه وکړو، نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د لغمان امنیتی چارواکی وای دوه تنه په دې ولایت کې د خزو د چارو دریاست پر سرپرستی د برید په تور نیولې دي. ایصاف وای افغان لوري ته د امنیتی مسولیتونو د سپارلو په وړاندې ځینې خندونه شته، او د مصر ولسمشر محمد مرسی پاوست امر کړی دی چې د دسمبر په 15مه د عامه ټول پښتنې د مخه د حکومتي ادارو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه واورې. د لغمان امنیتی چارواکي وای دوه تنه په دې ولایت کې د خصو د چارو د ریاست پر سرپرستی د برید په تور نیولې. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته ویل چې ملي امنیت له دغو کسانو څخه څېړنې کوي. نن د لغمان د خزو د چارو د ریاست سرپرست ناجیه صدیقی د نامعلومو وسلوالو لخوا د چلمټو په سیمه کې په ډزو وژل شوه. ایصاف وای په افغان لوري ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په وړاندې ځینې خندونه شته دي. په افغانستان کې د ایصاف ویان جنرال ګونتر کاتس د دوشنبه په ورځ بي خبري غونډه ته ویل چې له وسلوالو مخالفینو سره مبارزي دا بهیر نور هم لستونزو سره مخ کړي دي.
مشخص ستونزې نشته. په مجموع کې له وسلوالو سره مبارزه یو ستونزه ده، خو په اطمینان سره دا کار به د هغو سیمو پر وسلوالو فشار واچوي چې د انتقال په څلورم او پنځم پړاو کې شامل دي.
د نیمروز والی وای په هرات کې د نیمروز د امنیه کمانډان د وژنې په اړه څېړنې کوي. محمد سرور سباد د ازادي رادیو ته وویل چې د نیمروز د امنیه کمانډان حاجی موسی رسولی نن سهار د هرات په درسکن ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې وژل شو.
حاجی محمد موسی رسولی بعد از سپری کردن سیمینار
حاجی موسی رسولی له مخدره مواد سره د مبارزې په یو سیمینار کې د ګډون لپاره کابل ته تللی او چې وروسته بیا هرات او له هغه ځای نه نیمروز ته روان و چې د هرات په درسکن ولسوالۍ کې موټر په ماین برابر شو او ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نومونو ثبتول به د راتلونکي کال په لومړیو کې پیل شي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وایي چې دا بهیر به څلور میاشتې وخت ونیسي.
کمیسیون انتخابات در نظر داره که در حدود 400
شغل مانوی وای د انتخابات کمیسیون په پام کې لري چې 450 مرکزونه او درای ورکولو 1080 سیمه په ټول هیواد کې جوړ کړي.
دا خغلی مانوی په وینا دوی د 12 میلیون رای ورکونکو د نمونه د ثبتول لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه تر سره کیږي. د افغانستان د عدالت غوښتنې د ټولنیز بنسټ شاوخوا 200 خزونن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له افغان حکومت د جنگي جنایتکارانو د بشري حقوقو د سرغړونکو د محاکمې غوښتنه کوله. راپورونه وایي چې د پاکستان په شمال ویدیس کې د پولیسو پر یو مرکز د سختدریزو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي بنو ته نږدې په نننی برید کې د وژل شوو شپږو کسانو له ډلې درې تنه د پولیس افسران دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي پر دې مرکز دوه ځن وژونکي بریدونه او د لاسي بمونو ګزارونه شوي. د برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. له بلې خوا نن په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند له یوې غونډې بهر چاودنې لږ تر لږه یو تن ټپي کړی. ټاکل شوی وه چې په دې غونډې کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي کله چې چاودنه وشوه نو اسفندیار ولی خان لا سیمې ته نه و رسیدلی. د یک شنبه د ورځې د فرمان لمخې چې محمد مرسی صادر ک ویلی دی چې پاوز د هیواد د امنیتی ادارې مخکې لاغ ټول پښتنې وساتي چې ټاکل شوی دا د هیواد د اساسي قانون په نوي مسوده تر سره شي. په دې فرمان کې پوځي افسرانو ته واک ورکول کیږي چې ولسی خلک ونیسي او د پولیسو سره د عمل سم په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا اقدام مخکې لاغ کیږي چې د اپوزیسیون ډلو د سه شنبې په ورځ د پراخو مظاهرو غږ کړي. د ملي نجات د جبهې په نوم د اپوزیسیون یو ویان سمیع شور پرون په قاهره کې وی خبري غونډه ته وویل. د ملي نجات جبهه د دسمبر د 15 نیټې ټول پښتنه په بشپړه توګه ردوي. نوموړي دا ټول پښتنه د نور ناکرارۍ او نفاق د خپرېدو سبب وبلله. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن د لاجمن توغندې د توغولو موده یوه اونۍ نور هم تمدید شوې ده. د کوریا د فضايي ټکنالوژۍ کمیټې دولتي رسنیو ته د دوشنبې په ورځ وویل د توغندې د توغولو په دستګاه کې د لومړني کنټرول پر مهال د تخنیکي ستونزو له کبله د توغندې د توغولو موده د ډسمبر تر 9 نیټې پورې غځولې. د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا، جاپان او نور هیوادونه شک کوي چې د دې توغندې ویشتل به د لویو وچو ترمنځ داسې یو توغندې لپاره ازموینه وي چې اتومي سرګلوله انتقال کړی شي. او د چین د لویدیځ په یوې ناکرارې سیمې کې یوې تبتي نجلۍ وروسته له هغې مړه شوې چې ځان ته یې اور واچوه. د شینوا دولتي خبر اژانس ویلي د نجلۍ چې د راپورونو له مخې 14 کلنه وه د چینګهای ایالت په ډګري کلي کې د یکشنبې په ورځ ځان سوځولی دی. دا و خبر.
سمو غاغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبرونه کوي. قدر منوریدونکو د پام وړ ده چې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې هم ازادي راډیو د اف ام په صفه خبرونه پیل کړي دي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به در روان کال په لومړیو کې پیل شي. نن بشري حقونو ته د درناوي نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د لغمان د ښځو د چارو رئیسه او د نیمروز ولایت امنیه قمندان په تروریستي حملو کې ووژل شول. ایصف وړي چې د انتقال د څلورمې دورې په وړاندې پرته خنډونه له منځه یوسي او د امریکا ولسمشر براک اوباما هغه پوځي عملیات ستایلي چې په سروبي ولسوالۍ کې د برمته شوي امریکایي ډاکټر د ژغورنې په مقصد ترسره شول. هغه کوچیان چې د کابل د قصبي سیمې د ځمکو په غصب تورن شوي وایي چې پولیسو ناسم چلند ورسره کړی.
د افغانستان حکومت ټول راغله بستې نیروی له دې خلکو نه تاو کړي د پولیسو چې څومره پازاب کړي او بنه لرو خواړه نه لرو دا درې ورځې من کلا باندې.
د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې پیل شي. د دې کمیسیون مشر چې نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې دا بهیر به په 4 میاشتو کې بشپړ شي، خو نوموړي د جمهوري ریاست د راروانو انتخاباتو په وړاندې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. ځینې سیاسي ګوندونه په دې د دې بهیر هرکلی کوي، خو وړاندیز یې دا دی چې د رایه ورکونکو د نوملیکنې بهیر د امکان تر حده باید ژر پیل شي او په شفاف ډول ترسره شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شاوخوا 12 میلیونو رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل لپاره تیاری نیسي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر به د 1992 کال د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او سلور میاشتې به دوام وکړي. ښاغلی مانوی د امنیتي ستونزو سربیره د انتخاباتو په وړاندې پرتو ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د ولسوالیو ترمنځ د سرحدونو نه موجودیت ممکن د نوملیکنې په بهیر کې ستونزې رامنځته شي.
اگر ما انتظار داریم که انتخابات شورای ولسوالی شوه با این کارت ها
که مشتمل رو چې د ولسوالیو د شورا ټاکنې وسی په دې کارتونو سره او دغه مشخصات چې په موجوده لیست کې سه امکان نه لري چې د ولسوالیو ټاکنې ترسره کړو. هغه څه چې د وزیرانو شورا پریکړه کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې انتخاباتي حوزې باید په ولایتو کې په وړو حوزو تقسیم سي، زموږ استدلال به دا و چې کوم لیست چې اوس موجود دی او کوم کارتونه چې موږ توضیح کړي دا ممکن نه دی. دا نورې ستونزې هم لري چې تر اوسه د ولسوالیو سرحدونه هم نه دي تعین شوي.
ښاغلی مانوی وویل چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره 6000 کارکوونکو او تقریبا 20 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی په نظر کې لري چې د هیواد په 304 شپږ ولسوالیو کې 450 زوس د رای ورکونې مرکزونه او 1000 د نوملیکنې څنګ پرانیزي. د دوی په وینا هغه کسان چې په دې بهیر کې نوې نوملیکنه کوي او یا د دوی مخکینی کارتونه تصدیق شي 10,008,500 ته رسیږي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا چې د اړتیا په صورت کې به د نوملیکنې دوه مرکزونه په هر ولایت کې 6 میاشتو لپاره پرانیستي وي. په همدې حال کې ځینې سیاسي ګوندونه له دې بهیر څخه ملاتړ کوي، خو غواړي چې دا بهیر د امکان تر حده ژر پیل شي. د ریفا ملي ګوند یو استازي حسن جعفری په دې اړه وویل:
دغه کار که شفاف ترسره سي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له همدې اوس نه باید پروګرام ولري چې ورو ورو خلکو ته کارتونه توزیع کړي تر څو ستونزې په دې برخه کې پیدا نه سي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس همدارنګه د ملي شورا لخوا په ځنډ سره د انتخاباتو د قانون په تصویب انتقاد وکړ، په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د 1993 لمریز کال 14 نیټه اعلان شوې. په دې اړه امنیتي او نورې ستونزې له اوس نه خلکو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. نامعلومو وسلوالو نن په لغمان ولایت کې د ښځو د چارو د ریاست پر سرپرست ناجیه صدیقی وسلواله حمله وکړه او وی وژله. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې دا حمله په کلکه غندل شوې ده. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې مسلې په اړه فرشته جلالزی د راپور لري.
د لغمان د والی ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت امنیتي ځواکونو د ښځو چارو د ریاست پر سرپرستی ناجی صدیقی د حمله په تور دوه تنه مشکوک کسان نیولی دي. د لغمان د والی د ویاند په وینا د کسان اوس د ولایت د ملي امنیت په ریاست کې تر پوښتنو لاندې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په لغمان کې د ښځو چارو د ریاست پر سرپرستی ناجی صدیقی نننې مرګونی حمله په شدت وغندله. د دې کمیسیون د ښځو د حقوقو د پراختیا مسؤلی ازادي راډیو ته وویل چې داسې حمله د هغو افغان ښځو د مایسکول لپاره کیږي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره کار کوي. خو عدل امرخیل وایي پر ښځو حمله او د ښځو وژل د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د افغان مرمنو مبارزه نشي کمزوره کولای.
قتل زنای یک ازای بزرگ زنای افغانستان بخصوص بروی در زنای است که
دا وایي د دې وژل کېدل د افغانستان د ټولو ښځو او په خاصه توګه د هغو ښځو لپاره یو ستره زیاده چې واقعا مبارزه کوي او غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار او فعالیت وکړي. د داسې ښځو ژغ تل غلی کېږي، خو زه فکر کوم داسې کارونه هغه ښځې نه مایوسه کوي چې غواړي له نورو هغو ښځو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د ظلم او تشدد قرباني دي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې پر ناجیه صدیقی سهار په داسې وخت کې چې خپل کار ته روانه و حمله شوې ده.
ریسه ناجیه صدیقی د لغمان د مرکز اړون لری پراته سیمه د مازوس په نامه باندې یادیږي. هلته یې کور و. نن سهار چې له کوره راوتې غوښتلې دفتر ته لاړه شي، هملته ریکشې ته ختله چې دوه تنه نامعلومو وسلوال ورباندې فنچې ډزې کړې دي چې د ډزو په پایله کې هغه په شهادت رسېدلې ده او کسان تښتېدلې.
سرحدي ځواک وویل چې د حمله کوونکو د پیژندل کېدو لپاره تحقیقات روان دي او لا نشي کولای چې په دقیق ډول د حمله مسؤلین څرګند کړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د وی اعلامیه په ترڅ کې پر ناجی صدیقی دغه حمله وغندله. ولسمشر ویلي چې د ښځو وژل د دینی او افغاني ارزښتونو پر خلاف کار دی او نننې حمله یو تروریستي حرکت ګڼلای دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په لغمان کې سیمایزو وسلوالو طالبانو د ناجی صدیقی د وژلو مسؤلیت اخیستی، خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وروسته په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی پر دغه مسأله څېړنه کوي. په لغمان کې تر دې مخکې د ښځو چارو پر رئیس حنیفې ساپۍ هم مرګونی حمله وشوه او ووژل شوه. د حنیفې ساپۍ تر وژل کېدو وروسته ناجی صدیقی تر نن ورځې د هغې پر ځای د سرپرستی په توګه کار کاوه.
پر راپور کې مو واوریدل چې نامعلومه وسلوالو نن د لغمان د ښځو د چارو د ریاست پر سرپرستی ناجی صدیقی وسلواله حمله وکړه او وی وژله. پر ناجی صدیقی په داسې حال کې حمله کیږي چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت لسګونو کسانو چې ډېره برخه یې ښځې وي نن په کابل کې د عدالت د ټینګښت په مقصد مظاهره وکړي. دا مظاهره چې د افغان عدالت غوښتونکو د ټولنې لخوا رابلل شوی و په تیرو څ باندې دریو لسیزو کې، په البته په جریان کې په تیرو څ باندې دریو لسیزو کې د جنگي مجرمینو د محاکمه غوښتنه وشوه. ګډون کوونکو ویل چې نړیوالو ځواکونو هم په تیرو یو لس کلونو کې په افغانستان کې ګڼ شمیر ملکی وګړي وژلي او دوی هم باید د خپل دې عمل ځواب ووایي. د ازادي راډیو خبريالانو په کابل کې له ځینو عامو افغانانو سره خبرې کړي او په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د دوی نظر پوښتلی.
نجیب الله د کابل اوسیدونکی حکومت حقوق بشر نه مني مونږ سی عوام خلک مونږ خو بخینو منو تو غره خلکو باندې ظلمونه کی غیر رقم کی حقوق بشر بغار ویل تاسو فلانه شه دغه څه بسو کی نه مني
زه سید عمر د لغمان د ولایت اوسیدونکی بالکل بشر حقوق مراد نسته رښتیا ویل نسته دروغ دی هر څه سوګوی د ټول دروغ یو عملی ګام نه وچت نو است افغانستان په خلکو باندې کوم بحران روان ده دا یو الله ته معلوم ده او د دې پښتنه په خدای کې ده کوم حقوق بشر کوم د تر باندې شاله اسکش کړل
دمو نوم محمد ایمان فعلا په افغانستان کې نو حقوق بشر څه نو حقوق د خلکو مراتی کې هیڅ حقوق نسته
یو شمیر کابل خاریان چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه له ازادي رادیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګنداو د نیمروز ولایت امنیه قومندان محمد موسی رسولی هم نن سهار د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې ووژل شو د نیمروز والی محمد سرور سبات ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې دا د ماین یو چاودنه و چې محمد موسی رسولی پکې ووژل شو سرور سبات زیاته کړ چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده نوریاس نوری له ښاغلي سبات سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه
قومندان صاحب امنیه مرکز ته د یو سیمینار لپاره غوښتل شوی وو د کابل څخه هرات را سره شوی وو او نن سهار په مختر نوروز باندې روان وو چې سهار په شپږ بجو په تاسف سره واجو وایي چې د دې وطن دشمنان د ادرسکن په ساحه کې جناب قومندان صاحب وسایل چې حرکت درلود د بم په انفجار سره جناب رسولي صاحب شهید شو او ډېر متاسف یم
تاسو څه فکر کوئ که څه هم دا پیښه له تاسو نه ډېره لرې د هرات په ولایت کې په ادرسکن کې رامنځته شوې ده تاسو وویل چې دا د هیواد د دښمنانو کار دی په نیمروز کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې موږ راپورونه درلودل چې د ګاونډیو هیوادونو ځینې کړۍ یا عناصر په دغو ناارامیو کې لاس لري څه فکر کوئ چې آیا دا به د طالبانو کار وي او که د ګاونډیو په تېره بیا د ایران هم نوم اخیستل کېږي چې په دغه ولایت کی او څنګه آرامیو کې لاس لري
عمومي ډول د دشمن تاکتیکونه چې په جنگ کې استعمالوي هغه وضاحت کړی چې لازمان به شي جمهور هم په دې باندې اشاره درلود چې اکثرا هغه تخنیکي کارونه د طالبانو د سطح لوړ ده او دا طبعا د ځانه یو پروژه ده چې په دې کې ډېر قوي متخصصین کار کوي اما په دې حادثه کې مشخصه حادثه د جناب رسولي صاحب قومندان د امنیت نیمروز په شهادت کې هغه وی چې موږ د عراق سره لرو موږ په دا ډول سره چې ماین په انتظار شهادت ته رسیدل د ادرسکن په ساحه کې نو تحلیل او تجزیه او بررسی او تحقیق دا د هرات په امنیتي او استخباراتي وزارت پورې تعلق لري که دې د مرکز څخه همکاري وغواړي او دوی خپله پر دې باندې تحلیل وکړي وروسته به انشاءالله موږ به اطمینان ولرو
د نیمروز ولی محمد سرور سبات و چله ازادی رادیو سره په مرکه کې د نیمروز ولایت د امنی قومندان محمد موسی رسولی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې ایصاف وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد مبارزه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په مخ کې یو خنډ دی په کابل کې د ایصاف ځواکونو ویاند نن د خبرې په داسې حال کې وکړي چې په وروستیو کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دریم پړاو بشپړ شوی او تمه ده چې څلورم پړاو به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي ایصاف د ستونزې ته داسې مهال اشاره کړي چې ځینې عام افغانان او کتونکي دا باور څرګندوي چې د بهرنیو ځواکونو له همکارۍ پرته افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د مبارزې وس نه لري د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره په ګډه کوشش کوي چې د امنیتي مسؤلیتونو په مخ کې پراته خنډونه په ګډه له منځه یوسي د ایصافیان جنرال ګونټر کټز وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بهیر په مخ کې په خوا خنډونه نه و خو د وسلوالو مخالفینو سره مبارزه په دې لار کې یو ګواښ وباله نو موري د دوشنبه پورت په کابل کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل دی وای خاص تونځ نهسته په ټوله کې له وسلوال مخالفینو سره مبارزه یو ستونزه ده، خو په باور ډول سره په هغو سیمو کې به پر وسلوال فشار ډیر کوچی د امنیتي مسولیتونو څلورم او پنځم پړاوونه پکې شامل کیږي. موږ به یو بیا هم پر وسلوال مخالفینو غشتل سو او به کولای سو چې وسلوال ته ماته ورکو، خو له دې سره سره د انصاف یاند ویل په هغو سیمو کې چې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپارل سوي د تاوتریخوالي او وسلوال مخالفینو فعالیتونه کم سوي. نوموړي په هغو سیمو کې د ګډو عملیاتو پر کول او د وسلوال مخالفینو پر ځپلو ټینګار وکړ چې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو په راتلونکي پړاو کې به یې مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د امنیتي چارو افغان پوهان په دې باور دي چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې به افغان ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مبارزې وسونه لري. د دغو پوهانو له ډلې جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو تجهیز او روزنې ته په تېرو وختونو کې سم پام نه دی سوی.
هغه وادي نړیوالې ټولنې د امنیتي سکتورو د افغانستان ته ورکړې لا تر اوسه پورې پیاده شوی نه دي. که چېرته د 2014 کال نه بعد د 2014 پورې دغه انتقال د امنیتي د افغاني ځواکونو ته ورسپارل کیږي، تاسو وګورئ چې دغه عادي د افغانستان هوارزدار راځي چې دوی دغلته چمتو دي ته نه دي د دې دفاع وکړي، بلکې نور مشکلاتو سره هم دوی مخ په مخ کیږي. حتی دوی نشي کولای چې حمایت د هوایي جوي هلیکوپټر ولري، حتی دوی نشي کولای په دغه راځي کې د توپچي حمایت هم ولري. بنان دوی زیات مشکلات سره مخامخ کیږي او عاجز دي له دې نه.
تاکل سوي چې د 2013 میلادي کال تر نیمایي پورې افغان ځواکونو ته ټول امنیتي مسولیتونه وسپارل سي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو دریم پړاو په وروستیو کې بشپړ سو او افغان حکومت وایي چې اوس افغان ځواکونو ته د ټولې خاورې د 50% برخې مسولیت سپارل سوی. تر اوسه معلومه نه ده چې له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو څلورم پړاو کله پیل سي. خو د امریکایي او ناټو ځواکونو چارواکو په وروستیو کې وویل چې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو راتلونکی پړاو به د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا اعلان سي.
افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د څلرم پړاو په اړه د ناټو د ویاند د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ټیم یو غړی د ژغورنې په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د کابل په ختیځ کې د طالبانو له منګلو د یو امریکایي ډاکټر د خلاصون لپاره ترسره شول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا ځانګړي ځواکونه د دې بریالیو عملیاتو په خاطر وستایل. ویل کېږي امریکایي ډاکټر له خپلو دو ملګرو سره څو ورځې مخکې له سروبي ولسوالۍ څخه وسلوالو طالبانو تښتولی و. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په خبرې کړې اعلامې کې د امریکایي خاصو ځواکونو دغه ماموریت وستای او وی ویل دغه عملیات د امریکایي ځواکونو د فوق العاده جرأت، مهارت او وطن پالنې ښکارندوی کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند ویل ډاکټر ډیلف جوزف چې د امریکا په کلورادو کې دیره د مارننګ سټار ډیولپمنټ له محسسې سره په افغانستان کې د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي، د یکشنبې د ورځې په سهار د برمتنیونکو له منګولو وژغورل شو. د امریکایي چارواکو په وینا د هغه د ژغورلو لپاره عملیاتو ته وروسته له هغې مخه شو چې د ترلاسه شوو استخباراتي معلوماتو له مخې هغه د ټپي کېدو یا حتی د مرګ له خطر سره مخامخ و. د امریکا پوځ د خاصو ځواکونو د وژل شوي عسکر هویت نه دی څرګند کړی. اوباما وویل هغه د خپلو هیوادوالو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا موږ ته یو ځل بیا په یاد راوړي چې همدغه سرښندنه ده چې زموږ هیواد قوي، امن او آزاد دی. د امریکا د دفاع وزیر لون پنیتا هم په یو ځانګړي بیان کې وژل شوی عسکر یو اتل یاد کړی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له رتبه قمندان جنرال جان الن وویل چې دغه د ګډو ځواکونو پلان شوی عملیات په بریالي توګه ترسره شول چې په نتیجه کې ډاکټر جوزف آزاد شو او ډیر ژر بل خپل کورنۍ سره په امریکا کې یو ځای شي. جوزف د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خپلو دو ملګرو سره په داسې حال کې د وسلوالو لخوا برمته شو چې په سیمه کې د مارننګ سټار محسسې په مرسته د یو لري فعال کلینیک څخه لیدنه کړې وه او بیرته مرکز ته په لاره وو. د جوزف دوه ملګري څو ساعته مخکې تر دې چې د هغه د ژغورلو لپاره عملیات پیل شي له برمتنیونکو سره د درې ورځو خبرو په نتیجه کې خوشې شوي وو. یاد ماسې د امنیتي دلایلو له کبله د دغو دوو کارکوونکو نمونه نه دي اخیستي، خو له سیمه ییزو مشرانو یې مننه کړې چې د برمتنیونکو له منګولو یې د هغوی په خلاصون کې او هم د جوزف د ژغورنې په هڅو کې مرسته کړې ده.
خبری مجله اوري.
د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د کوچانو او پولیسو ترمنځ له نښتې وروسته کوچان اوس وایي چې پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. دوی واوري وایي دوه ورځې کېږي چې پولیسو د دوی سیمه کلا بند کړې، خو افغان چارواکي وایي چې د قصبې پر ځمکه پرته کوچان د ځمکو د لویو غاصبینو لخوا لمسول کېږي. افغان چارواکي همدارز وایي چې عملي هڅې یې پیل کړي چې دا ځمکه بیرته ونیسي او کورنه پرې جوړ کړي. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
که څه هم افغان چارواکو پریکړه کړې چې د کابل ښار د قصبې له دولتي ځمکې څخه کوچیان وباسي، خو کوچیان شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. په دې مسأله د یکشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او کوچیانو ترمنځ یو نښته هم شوې وه چې تر اوسه د کوچیانو د کورونو او خیمو ګرد چاپیره پولیس پراته دي. د قصبې په سیمه کې میشت کوچیان وایي چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې هم کړي چې له امله یې ښځې او ماشومان ویرې اخیستي دي.
زما نوم غازی رستم خیل، وزیر د شهرسازۍ راوستی دي. ټول اسناد موږ سره موجود دي او اوس د افغانستان حکومت ټول راغلی دی، بسته یې نیروی له دې خلکو نه تاوه کړي. موږ سره ډېر زیات ظلم ده، د پولیسو چې څومره په عذاب کړي. پیلن موږ مریضان لرو، اوبه نه لرو، خواړه نه لرو، دا درې ورځې موږ کلا بندي. موږ هېڅکله هم نه ځو، هېڅ وخت هم ځو چې دولت موږ ته اطمینانی ظاهر نه کړي چې موږ بادی دی ملکی منگ دیوی نمره حق لرو. زمای پا منگ را گئی دیر زیاد زلم منگ تشای پا کم نامی منگ یاد کشرمی گو پی تقریبا دریسا و کوری سیب دلتا وینه که پا منگ بانی تاروزو کسیب منگ مخابلی تا و دریدو.
افغان چارواکی وای د کابل هوایی دگر شمال تا د قصبی سیم دولتی زمکا او ترخاری پلان لاند ده. خود زمکو لوی غاسبین حسه کوی چه کوچان ولم سوی سو دا زمکا خپل کری. افغان چارواکی دا هم وای د قصبی پا سیم که پا میشتو کوچانو که وسلوال هم شتا. د کابل امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دوی ته د کابل ښار په یو بله سیمه کې د اوسېدو ځمکې بېلې کړې او امنیتي ځواکونو ورسره هیڅ ناوړه چلند نه دی کړی. په قصبه کې میشت کوچیان وایي چې اته میاشتې کېږي دا ځمکه ورته حکومت ورکړې ده. کوچیان وایي څاروي او د کور مالونه یې خرڅ کړي او یوه یوه کوټه یې پرې ځانونو ته جوړه کړې ده. دوی وایي تر څو چې حکومت ورته دا ځمکه یا د دې ځمکې په بدل کې نوره قانوني ځمکه ور نه کړي له سیمې به ونه وځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر ولسمشر محمد مرسی د دې هیواد له پوځه غوښتنه کړې ده چې د اساسي قانون د ټول پښتنې په درشل کې د دولتي ادارو امنیت ټینګ کړي. ټاکل شوې ده چې 15 ورځې وروسته، یعنې د روانې دسمبر میاشتې په 15 نیټه، د نوي اساسي قانون مسوده د مصر د خلکو ټول پښتنې یا ریفرندم ته وړاندې شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د مصر د ولسمشر محمد مرسی دا نوی فرمان پوځ ته صلاحیت ورکوي چې د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره ملکی خلک ونیسي او د پولیسو سره د همکارۍ حکم کوي. دغه فرمان پرون ناوخته اعلان شو. د حکومت د اپوزیسیون غړي په وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د اسلام پالي ولسمشر د پلویانو لخوا د نوي اساسي قانون د مسودې او د اعلان شوي ټول پښتنې د لغوه کېدو لپاره اعتراضي لاریونونه کوي. د جمهور رئیس محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په لارو کوڅو کې د نښتو په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي او سلهاو نور زخمیان دي. جمهور رئیس محمد مرسي د لانجې د کراري لپاره د قانون هغه طرحه بیرته لغوه کړه چې ولسمشر ته یې زیات صلاحیتونه ورکول، خو ولسمشر ټینګار کړی چې د اساسي قانون ټول پښتنه به پر ټاکلي وخت ترسره شي. د اپوزیسیون پلویان وایي چې نوی اساسي قانون د وګړو اساسي ازادۍ، د ښځو او اقلیتونو حقوق نشي خوندي کولای. په مصر کې د ملي نجات جبهه په نوم د یو عمده اپوزیسیون وایاند سامح عاشور د اساسي قانون د ټول پښتنې د بایکاټ یا په دغه رفرندوم کې د برخې نه اخیستلو اعلان وکړ.
تعلن جبهه الانقاذ الوطني رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري.
دی وایي د ملي نجات جبهه اعلان کوي چې په یو مخیز ډول هغه ټول پښتنه ردوي چې د دسمبر د 15 نیټې لپاره اعلان شوی ده. موږ داسې ټول پښتنه چې یقینا لا زیاته تفرقه او فتنه رامنځته کوي ردوو. د اپوزیسیون پلویانو د سبا لپاره د سترو مظاهرو ژغ کړی او په مقابل کې د اخوان مسلمین غړو هم ویلي چې سبا به د جمهور رئیس په ملاتړ لاریون کوي. تېره اونۍ د جمهور رئیس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ تر خونړیو نښتو وروسته په قاهره کې د ولسمشر د ماڼۍ شاوخوا ټانکونه او نور زغروال موټر ودرول سول. د جمهور رئیس نوی فرمان چې پوځ ته یې د ټولنیز نظم د ټینګولو لپاره د ملکي خلکو د نیولو صلاحیت ورکړی، یو ور بیا په دې هیواد کې د پوځ د حاکمېدو
ویره پیدا کړې ده. په مصر کې د پاوز د څو لسیزو واک تیر کال په فبروري کې د ولسی پاڅون په پایله کې ړنګ شو. مصریان د جون په میاشت کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړل او محمد مرسی د جمهور رئیس په توګه انتخاب کړ.
په مصر کې د نوي اساسي قانون د مسودې لپاره د ریفرندوم په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات مو اوریدل. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په لویو ښارونو کې خپرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د خبري مجله هم دومره وه. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او سټوډیو خپل همکارې ملیحه احراری ته سپارم. ملیحه جانې،
مونده نباشین آقای تکلا. سلام به شنوندگان عزیز. این برنامه که با ما هستید گزارش ها در رابطه با مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است پروسه ثبت نام رای دهندگان در اوایل سال 1392 آغاز خواهد شد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد جعفر احمدی.
پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات سال 1393 در اوایل ماه صبر سال آینده آغاز می شود. دو تن در ارتباط به قتل سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان دستگیر شدند و رئیس جمهور مصر امروز به اردو این کشور دستور داده است تأسیسات حکومتی محافظت کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در اوایل ماه صبر سال آینده پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات 1393 آغاز می شود. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل در مورد شمار مراکز رای دهی چنین گفت:
کمیسیون انتخابات در نظر داره که در حدود 450 مرکز ایجاد بکند و 1086 محل ثبت نام رای دهنده در سرتاسر کشور.
تفصیل بیشتر در همین برنامه. ده ها تن امروز در کابل مظاهره کردند. معترضان خواهان محاکمه ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شدند. در جریان این تظاهرات که سوی نهاد اجتماعی دادخواهان افغانستان برگزار شد، قتل افراد ملکی در عملیات نظامی هم تقبیه گردید. مقام‌های امنیتی ولایت لغمان میگویند دو تن را در ارتباط با قتل سرپرست ریاست امور زنان این ولایت دستگیر کردند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت که امنیت ملی از این افراد تحقیق میکند. یک مقام محلی میگوید ناجی صدیقی حوالی ساعت 8 صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه چلمتی لغمان کشته شد. رادیو آزادی. در انفجار بمب در بیرون از محل برگزاری یک گردهمایی حزب عوامی نشنل پاکستان امروز حداقل یک تن زخم برداشت. این حادثه در ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. قرار بود اسفندیار ولی خان، رهبر حزب عوامی نشنل، در شهرک 400 در این گردهمایی سخنرانی کند. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد هنگام انفجار بمب ریموت کنترل، ولی خان در محل برگزاری این گردهمایی حضور نداشت. پلیس پس از انفجار به طور فوری محل را محاصره کرد. سازمان نظارت بر حقوق بشر از صدر اعظم آلمان خواسته است تا نگرانی‌های جدی در مورد حقوق بشر را در جریان مذاکراتش با رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کند. انتظار می‌رود الماس بیک آتنبایوف فردا با آنگلا مرکل در برلین ملاقات کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر با پخش اعلامیه امروز ارعابی را که فعالان حقوق بشر در جنوب قرقیزستان مواجهند تقبیح کرد، جایی که پس از خشونت‌های قومی 2010 میلادی روابط میان ازبک‌ها و قرقیزهای محل متشنج باقی مانده است. به اساس اعلامیه این سازمان در زندان‌های قرقیزستان هنوز هم شکنجه وجود دارد. رئیس جمهور مصر امروز به اردو این کشور دستور داد پیش از برگزاری همه‌پرسی 15 دسامبر از تأسیسات حکومتی محافظت کنند. این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می‌دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش تأمین نظم عامه با پلیس همکاری کنند. این پیش از اعتراضات گسترده پلان شده روز سه‌شنبه توسط مخالفان صورت می‌گیرد. سمیع آشور، یک سخنگوی جبهه اپوزیسیون موسوم به نجات ملی مصر، دیروز در یک نشست خبری در قاهره گفت:
جبهه نجات ملی رد کامل همه‌پرسی 15 دسامبر را اعلام می‌کند. ما این همه‌پرسی را که یقیناً منجر به تفرقه و اضطراب بیشتر خواهد شد رد میکنیم.
محمد مرسی به هدف کاهش تنش‌ها فرمان ماه گذشته اش را که تقریبا برایش صلاحیت‌های نامحدود میداد لغو کرد، اما اعلام کرد که همه‌پرسی در مورد مسوده قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به روز شنبه برگزار خواهد شد. و کره شمالی زمان پرتاب یک راکت دوربرد جنجال برانگیز را برای یک هفته تمدید کرد. کمیته تکنولوژی فضایی کره شمالی امروز به رسانه‌های دولتی که گفت که بنابر نقص فنی در مرحله اول کنترل ماشین راکت، آزمایش آن تا 29 دسامبر تمدید شده است. اداره فضایی کره شمالی در آغاز هفته گذشته گفت که در مورد به تعویق انداختن آزمایش این راکت غور می کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه از این حوادث گزارش داریم. گروه طالبان و مخالفان حکومت به اساس گزارش ها برای مذاکرات نزدیک شدند. سرپرست ریاست زنان در لغمان و قمندان امنیه نیمروز در هرات امروز کشته شدند. امروز مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. وضع حقوق بشر در افغانستان چگونه می باشد؟ دو باشنده کابل.
امروز که کسایی که گپ میزنند آذر تلویزیون آذر برنامه کلی دروغ است.
باید دلیل جو حقوق بشر مراد نمیشه. به خاطر اینکه یک مسکین یک بیچاره را میزه، یک نفر میزنه، میره دا عوضه، میره دا ماموریت، میره دا جگ، میره یک پیسه میته لاش میتن، میره خلاص. بسم الله اکبر.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. حالا میپردازیم به گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است پروسه ثبت نام رای دهندگان در اوایل سال 1392 آغاز خواهد شد. رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت این پروسه ظرف 4 ماه تکمیل میشود، اما وی از موجودیت یک سلسله چالش ها در این مورد هم یاد کرده است. شماره از احزاب سیاسی با آنکه از روند این پروسه استقبال میکنند، اما پیشنهاد دارند تا برای شفافیت بیشتر پروسه انتخابات برنامه ثبت نام رای دهندگان هر چه زودتر آغاز شود. سهر لوار و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای ثبت نام 12 میلیون تن واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند. فضل احمد معنوی، رئیس این کمیسیون، بر روز دوشنبه در نشست در کابل گفت که آغاز ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ اول ماه ثور 1392 آغاز می شود و 4 ماه طول خواهد کشید. آقای معنوی بر علاوه مشکلات امنیتی از شمار چالش های دیگر نیز در روند پروسه انتخابات یاد کرد. وی گفت که تعیین نبودن سرحدات ولسوالی ها در افغانستان ممکن سبب ایجاد دشواری ها در پروسه ثبت نام رای دهندگان و انتخابات گردد.
اگر ما انتظار داریم که انتخابات شورای ولسوالی شود، با این کارت ها و این مشخصاتی که در لیست موجوده وجود داره ممکن نیست که ما انتخابات ولسوالی را انجام بدیم. چیزی را که شورای محترم وزیران تصمیم گرفتند که در انتخابات ولسی جرگه حوزه انتخاباتی باید در ولایت هم تقسیم شود به حوزه های کوچکتر. ما استدلال موجه بود که با این لستی که وجود داره، با این کارت هایی که ما توضیح کردیم، این ممکن نیست. این که دیگه دشواری های خودم داره که هنوز سرحدات ولسوالی ها تعیین نیست.
آقای معنوی افزود که برای پروسه انتخابات ریاست جمهوری حدود 27 میلیون دلار نیاز است و 6000 کارمند برای تطبیق این پروسه ضرورت خواهد بود. بر اساس معلومات این کمیسیون، آنان در نظر دارند تا در 364 ولسوالی کشور 450 مرکز رایدهی و 1086 محل ثبت نام رایدهندگان را ایجاد کنند. به گفته آنان تعداد افرادی که قرار است در این پروسه جدیداً ثبت نام شوند و یا کارت‌های قبلیشان تصدیق گردد به بیش از 10,008,000 نفر پیش بینی می‌گردد. در نشست روز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات شماری از نماینده‌های احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز اشتراک نموده بودند. اشتراک کننده‌های این نشست از طرح پروسه ثبت نام رای دهندگان استقبال می‌کنند، اما پیشنهاد می‌کنند که این پروسه هرچه زودتر آغاز گردد. حسن جعفری نماینده حزب رفاه ملی چنین میگوید:
این کار اگر بخواد شفاف صورت بگیره مستلزم است که کمیسیون محترم انتخابات از همین الان یک پروگرام داشته باشه که آهسته آهسته یا برای افراد مردم رو کارت برایشون توزیع بکنه و کارت هم خوش خوش برایشون صادر شه و مشکلات ایجاد نشه.
رئیس کمیسیون انتخابات همچنان به خاطر تأخیر در تایید قانون انتخابات از سوی شورای ملی انتقاد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 حمل 1393 هجری شمسی برگزار گردد. هرچند 1.5 سال دیگر برای برگزاری این انتخابات باقی مانده، اما از همین اکنون نگرانی ها در زمینه شفافیت این انتخابات موجودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:41 دقیقه است. در خبرها شنیدید سرپرست ریاست زنان در ولایت لغمان به قتل رسیده است. مقامات محل گفتند هنوز روشن نیست که این قتل انگیزه سیاسی دارد یا جنایی. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این عمل را به شدت نکوهش کردند. همکارم مصطفی صدیقی در استودیو و جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام لغمان میگوید که دو تن را به اتهام دست داشتن در قتل سرپرست ریاست امور زنان این ولایت دستگیر کردند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که ناجیه صدیقی حوالی ساعت 8:30 صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه چلمتی لغمان کشته شد. زواک توضیح میدهد:
من سهر چلکور راوت غختل دفتر تا لادشی
صبح امروز میخواست به سوی دفتر کار خود برود و انگامی که میخواست سوار ریکشا شود، دو تن از افراد مسلح ناشناس با تفنگچه بر او تیراندازی کردند که در همان لحظات اول خانم صدیقی کشته شد و افراد مسلح گریختند. رئیس جمهور افغانستان در یک خبرنامه قتل ناجیه صدیقی را تقبیح کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. حامد کرزی در این خبرنامه گفته است که قتل زنان یک عمل بزدلانه و خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی افغانستان است. قتل خانم صدیقی عکس‌العمل‌های تندی را در برخی از نهادهای مدافع حقوق زن به دنبال داشته است. یکی از این نهادها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. عادله امرخیل از بخش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت خود با رادیو آزادی قتل خانم صدیقی را به شدت تقبیح میکند.
قتل زنا یک ازای بزرگ به زنای افغانستان بخصوص بروی در زنای است که واقعا اینا مبارز هستند و میخواین به خاطر حمایت از حقوق زنا کارکرد ها و فعالیت های داشته باشند که میشه صدای همچی خانم ها خاموش میشه.
اما خانم امرخیل میگوید که این نوع حملات نمیتوانند جلوی فعالیت زنان را در افغانستان بگیرند.
همیشه خانم ها کوشش میکنند که متحدانه کار بکنند، کوشش میکنند که با اعتماد به نفس کار بکنند و بدون اینکه طبیعت هر فرد و هر کسی که میخواد به خاطر حمایت از خانم ها و به خاطر حمایت از بشریت کار بکنند، همچو تهدیدات همچو اختهایی را موضوع واضح فایده و روشن است که با او روبرو میشه. ولی خوب است که ما شما خوب داشته باشیم، به ارتباط بتانیم، مبارزات دوامدار را پیگیری داشته باشیم.
خبرنگار رادیو آزادی در لغمان میگوید که طالبان محل مسئولیت قتل ناجیه صدیقی را به عهده گرفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس جداگانه با خبرنگار رادیو آزادی گفته که در این مورد تحقیق میکنند. قبلا حنیفه صافی رئیس ریاست زنان لغمان در یک انفجار در مرکز این ولایت کشته شده بود.
آخرین تحولات را در رابطه با کشته شدن سرپرست ریاست زنان در ولایت لغمان شنیدید. همزمان با این حادثه قماندان امنیه ولایت نیمروز در ادرسکن کشته شده است. معین وزارت داخله افغانستان برای شرکت در مراسم به خاک سپاری قماندان امنیه ولایت نیمروز به غرب افغانستان رفته است. سمونوال محمد موسی رسولی صبح امروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک در ولایت هرات کشته شد. وزارت داخله افغانستان با نشر خبرنامه با خانواده آقای رسولی ابراز همدردی کرده و میگوید که عبدالرحمن رحمان معین این وزارت با خانواده قماندان امنیه نیمروز دیدن کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
باز هم یک مقام دیگر ارشد دولتی در ولایت هرات هدف یک انفجار قرار گرفت و کشته شد. ولی نیمروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کاروان موترهای جنرال محمد موسی رسولی قماندان امنی این ولایت صبح امروز در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات هدف یک بم کنار سرک قرار گرفت. محمد سرور سبات ولی نیمروز میگوید که دشمنان افغانستان در عقب این رویداد قرار داشتند. او خواهان تحقیق در مورد حادثه امروز شد.
باید تحقیق شوه و بررسی شوه، مورد پیگیری قرار بگیره تا حقایق بهتر روشن شود. هنوز ما چون در حادثه در محل حادثه نیستیم، تحلیل حادثه برای ما نهایت بحرانه که بتانیم و یکی از دشمنان افغانستان مشخصا اشاره کنیم.
طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را با عهده گرفته و گفتند که از چند به این سو در مورد هدف قرار دادن قماندان امنیه نیمروز تلاش داشتند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با ابراز این مطلب به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که به حمله بالای مقامات دولتی ادامه خواهند داد. با گفته مقامات در ولایت نیمروز قماندان امنیه این ولایت نخست زخمی شده بود و پس از انتقال به شفاخانه در نتیجه جراحات شدید جان داد. ولی احمد راننده آقای رسولی گفته که علاوه بر قماندان امنیه یک تن دیگر هم در این رویداد زخمی شده است.
اولی ساعت 6 بجه طرف نیمروز می رفته. خود اجاق اوناس خود مدریوه اینا بود. بین کرار جاده صدا کرد. مفجار کرد. نگه تونس برا زنده بود اجاق اوناس. بعد شهید شد. یک سرباز ما زخمی شده.
همزمان با قماندان امنیه ولایت نیمروز سرپرست ریاست زنان ولایت لغمان در یک حمله مسلحانه کشته شد. در کمتر از یک هفته 3 مقام ارشد دولتی افغانستان هدف حملات مخالفین مسلح دولت قرار گرفتند. به روز پنجشنبه اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در یک حمله انتحاری زخمی شد و در حال حاضر در شفاخانه نیروهای آیسف در بگرام بستری است.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز مصادف با روز جهانی حقوق بشر است که به مناسبت این روز ده ها تن در کابل به هدف تامین عدالت در افغانستان دست به تظاهرات زدند. وضع حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ به صدای باشندگان کابل گوش دهید.
خود به سردمار هستیم. حقوق بشر به کلی مراعات نمیشه. امروز که کسایی که گپ میزنه از هر تلویزیون، از هر برنامه و از هر چنلایی که گپ میزنه در افغانستان کلگه دروغ است. امی هر کسی به گریبان خود سیر کنه، فکر کنه که امی گپی که ما میزنیم، امی تا مؤخر رسانده میتونیم یا نمیتونیم. حقوق بشر ایش نیست در افغانستان. حقوق بشر کی میگه؟
نام من محمد ایمن، باشنده کابل. افغانستان به در حقوق بشر ایش نیست. نه امنیت است و نه حقوق بشر.
مثلا یک تنه باشنده کابل. این کدام حقوق بشر دیگه مراد میشه؟ چه خواهی دیگه حقوق نیست؟ چه حقوق دیگه؟ باید دلیل جو حقوق بشر مراد نمیشه. به خاطر اینکه یک مسکین یک بیچاره رو میزنه، یک نفر میزنه، میره دا عوضه میره، دا ماموریت میره، دا جگ میره، یک پیسه میته، الهش میتن میره، خلاص بسم الله اکبر. این کدام حقوق بشر است؟ دیگه اونم بینم استارتی بینم تو عرصه شک فکر کده برین کلش نمیره قمس.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:48 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. به اساس گزارش ها گروه طالبان و مخالفان حکومت افغانستان برای مذاکرات نزدیک شدند. یکی از رسانه های غربی اخیراً گزارش داد که احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان اعلان آمادگی کرده است تا با گروه طالبان مذاکره کند. ضیا مسعود یکی از کسانی است که انتظار می رود در نشست پاریس شرکت کند، اما گروه طالبان می گویند هدف شرکت آنان در نشست پاریس گفتگو با حکومت افغانستان نیست. جزئیات از جاوید نعیمی.
گزارش ها می رسانند که مخالفین حکومت افغانستان می خواهند تا در مورد آینده این کشور پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 با طالبان صحبت کنند. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً گزارش داد که احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی و شمار دیگر از اعضای مخالفین سیاسی حکومت افغانستان در نشست پاریس شرکت می کنند. به نقل از روزنامه احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان اعلان آمادگی کرده تا با گروه طالبان مذاکره کند. اما طالبان میگویند هدف از شرکت نماینده های این گروه در نشست پاریس اعلان موضع و موقف طالبان برای شرکت کننده های این نشست و جهانیان خواهد بود. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند در اعلامیه گفته که آنها با هیچ یک از مقامات حکومت افغانستان در نشست پاریس مذاکره نمیکنند. به گفته طالبان این نشست به هیچ صورت کدام تلاش برای مذاکرات صلح نیست. شهاب الدین دلاور و محمد نعیم به نمایندگی از گروه طالبان در نشست پاریس شرکت خواهند کرد. از سوی دیگر سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت مخالفین سیاسی حکومت در گفتگو با گروه طالبان مشکل ندارند.
بارها جبهه ملی اعلام کرده است که در اصول با گفتگو با مخالفین مسلح حکومت افغانستان به شمول حزب اسلامی طالبان مخالفت ندارد. هرچه که این نشست ها در واقع تداوم پیدا میکند، تکرار میشود و به سال 2014 نزدیک میشیم، لاجرم باید طرفین به یک نوع دیدگاه مشترک یا به یک نوع در واقع خواسته ها و مطالبات خودشون رو به صراحت بیان بکنند.
پیش از این ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان گفته بود تلاش دارند تا یک تفاهم میان آنها و طالبان ایجاد شود و دیدگاه های طالبان را بدانند تا سرانجام راه‌ها برای رسیدن به صلح هموار شود. وحید مجره یکی از تحلیلگران سیاسی میگوید نشست پاریس به خاطر ارائه دیدگاه های گروه های مختلف در رابطه با آینده افغانستان برگزار می شود و به هیچ صورت به معنای مذاکرات صلح نیست. اما آقای مجره به این باور است که طالبان آمادگی دارند تا با باز شدن دفترشان در قطر مذاکرات را با مخالفین سیاسی حکومت افغانستان آغاز کنند.
من خودم که بار اول با اونا دیدم، برای من گفتن که پیغام دادن که شما میتونین با اپوزیسیون، با آقای قانونی، با دکتر سید عبدالله، با تمام اینا بگوین، با آقای محقق، که ما منتظر هستیم که دفتر ما در قطر باز شود و با شما بشینیم و مذاکره کنیم. ما مذاکره را با کسایی میکنیم که اونا در افغانستان دارای قدرت و اثر و رسوخ هستند و اونا هستند که باید با اونا بشینیم و در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیریم.
آقای مجره همچنان میگوید مخالفین سیاسی حکومت افغانستان هم با او گفتند که میخواهند به صورت علنی و با حضور رسانه ها مذاکرات را با گروه طالبان آغاز کنند. انتظار میرود در نشست پاریس که بنابر دعوت مؤسسه تحقیقاتی فرانسه برگزار میشود، شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان هم شرکت کنند. با آنکه گفته شده نشست پاریس روی ارائه دیدگاه های گروه های مختلف برای آینده افغانستان متمرکز خواهد بود، اما پیش بینی میشود که چگونگی تامین صلح در افغانستان هم در این نشست مورد بحث قرار می گیرد.
یک روز بعد از درگیری میان کوچی ها و نیروهای امنیتی در ساحه قصبه شهر کابل، شماری از کوچی ها شکایت کردند که نیروهای امنیتی در برابرشان از خشونت کار گرفتند. کوچی های ساکن در منطقه قصبه کابل میگویند از دو روز به این سو تحت محاصره قرار دارند و برایشان اجازه رفت آمد به خارج از این محل داده نمی شود. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
درگیری کوچه ها و نیروهای امنیتی افغان بر سر زمینی است که به گفته حکومت در ساحه قصبه کابل از سوی کوچه ها غصب شده و بالای آن منازل رهایشی اعمار شده است. کوچه ها ادامه می کنند. نیروهای امنیتی افغان از دو روز به این طرف ساحه را که زندگی می کنند محاصره کرده و با آنان اجازه رفت آمد به بیرون منطقه را نمی دهند. این کوچه ها همچنان می گویند که روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار گرفتند و حتی شب را در هرات سپری کردند.
30 نفر کشته شده است، 80 نفر زخمی شده است. خو نکردیم، بخی کور هستیم. ما از طرف ازی علم جنار می آگاریم، علم اون توی چیره که سات گرفت ترکتول اسی از این خانه را چپه می کنه سر ما.
همی هر کسی که چل می کنه، همی رئیس جمهور، شهرداری، حکومت خو قدیمه چل نکنه. دمی سر زمین افغانستان ما کمی جای خشره بری ما بده. خو نات بته قوالا بته چل کدیمانه کو یازاری یساسرا وی چچپچ نگی.
نیروهای امنیتی افغان به روز یکشنبه زمانی که تلاش میکردند کوچی ها را از ساحه قصبه شهر کابل بیرون بکشند با مخالفت این مردم مواجه شدند. شایدان عینی میگویند زمانی که نیروهای امنیتی به محل آمدند با کوچی ها درگیر شدند. در این حال مسئولان امنیتی میگویند که این افراد از سوی برخی از علاقات حمایت میشوند و حتی برای این افراد سلاح نیز توزیع شده است. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیت در صحبت با رادیو آزادی این ساحه را یک ساحه پلانی خوانده و گفت برای این باشندگان در منطقه پلچرخه کابل جاهای مناسب تعیین گردیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:54 دقیقه است. در جریان امسال تهران تعهد کرده بود که پرندگان و کارگران مهاجر افغان را با خاطر امضای پیمان همکاری های استراتژیک افغانستان با ایالات متحده آمریکا از ایران بیرون خواهد کرد. اکنون این تعهد بر اساس گزارش ها واضحاً عملی می شود. روزانه صدها افغان مهاجر از ایران به زور اخراج شده و از دروازه سرحدی نزدیک شهر هرات وارد افغانستان می شوند. جزئیات بیشتر در این زمینه از آرش همایون.
صدها افغان مهاجر هر روز ایران را ترک کرده از دروازه سرحدی نزدیک شهر هرات وارد افغانستان می شوند. شماری از آنها به خانواده هایشان می پیوندند. شمار اندک هم به دلیل مشکلات اقتصادی به افغانستان برمی گردند. اما یک تعداد خیلی زیاد آنها را حکومت ایران مجبور به ترک این کشور کرده است. آژانس خبری رویترز می نویسد. در جریان سال جاری تهران تهدید کرده بود که پناهنده های افغان و کارگران مهاجر را به خاطر امضای پیمان همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از ایران اخراج خواهد کرد. اکنون این تهدید واضحاً عملی می شود. سید احمد یک نماینده وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این رابطه می گوید.
این تن به طور متوسط همروزه بالای 500 نفر دولت ایران، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به طور اجباری اینا رد و مرز میکنه که یک عده زیادی از اینا را از بین راه ها میگیره و یک عده ایران از سر کارها یا از خانه هایشان میکشه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گزارش داده است که بیش از 190 هزار پناهنده افغان ثبت نام ناشده در 9 ماه اول سال جاری از ایران اخراج شدند. این رقم نسبت به سال گذشته 29% افزایش را نشان می دهد. مقامات افغان از برنامه برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان حمایت می کنند. اما می گویند افغانستان شاید آماده پذیرفتن این تعداد عودت کنندگان نباشد. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان در این رابطه می گوید.
اخراج مهاجرینم در واقع روش تصمیم گرفتم که باید در یک هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت بگیره، با وزارت عودت مهاجرین، یعنی در یک هماهنگی که اول زمینه برای اونا فراهم شه و بعد اونا انتقال داده شه.
بنوشته آژانس خبری رویترز، در شرایط حاضر حدود 2.4 میلیون افغان در کشور ایران زندگی می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور مصر امروز به اردوی کشور دستور داد بیش از برگزاری همه‌پرسی 15 دسامبر از تأسیسات حکومتی محافظت کنند. این همه‌پرسی در مورد مصوبه قانون اساسی مصر برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی.
این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش تأمین نظم عامه با پلیس همکاری کنند. این اقدام پس از چندین روز اعتراض توسط مخالفان حکومت مصر به هدف محکوم کردن برگزاری همه‌پرسی در مورد مصوبه قانون اساسی این کشور و ترتیب این مصوبه صورت می گیرد. مصوبه قانون اساسی مصر را متحدان اسلامگرای محمد مرسی ترتیب کردند. مخالفان میگویند قانون اساسی جدید مصر آزادی های بنیادی و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمی کند. محمد مرسی به هدف کاهش تنش ها فرمان ماه گذشته اش را که تقریبا برایش صلاحیت های نامحدود میداد لغو کرد. اما اعلام کرد که همه‌پرسی در مورد مصوبه قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به روز شنبه 15 دسامبر برگزار خواهد شد. سمی آشور یک سخنگوی جبهه موسوم به نجات ملی گروه عمده اپوزیسیون مصر روز یک شنبه در یک نشست خبری در قاهره صحبت کرد. او در مورد بایکات احتمالی همه‌پرسی در مورد مصوبه قانون اساسی جدید مصر سخن گفته است.
جبهه نجات ملی رد کامل همه‌پرسی 15 دسامبر را اعلان می‌کند. ما این همه‌پرسی را که یقیناً منجر به تفرقه و اضطراب بیشتر خواهد شد رد می‌کنیم.
مخالفان حکومت محمد مرسی خواهان راه اندازی اعتراضات بیشتر در روز سه‌شنبه شدند. پس از وقوع درگیری‌های خونین هفته گذشته میان طرفداران و مخالفان رئیس جمهور مرسی در قاهره، اردوی مصر تانک‌ها را به اطراف ارگ ریاست جمهوری مصر فرستاد. در جریان درگیری‌های روی سرک‌های مصر، حداقل 5 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. دستور تازه مرسی نگرانی‌هایی را در مورد احتمال برگشت حاکمیت نظامی در مصر به وجود آورده است. نظامیان از زمان برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از قدرت در فوریه 2011 میلادی تا انتخاب محمد مرسی در ماه جون امسال به عنوان رئیس جمهور مصر بر این کشور حاکمیت کردند. بحران جاری در مصر پس از برکناری حسنی مبارک جدیدترین بحران سیاسی در این کشور خوانده شده است.
و در اینجا می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی، نشرات صدای آمریکا. رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی پروگرام طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.